وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي ریډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. نن د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي سکتورونو درې مشران خپلې غونډې ته استضاء کړي دي. په دې موضوع به ریپورټ ولرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د کورنیو چارو دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس استضاء کړي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د دغه ولایت د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 د بېلابېلو عواملو له امله تړل شوي، او د روسیې په بشقرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه نن د کورنیو چارو دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس استضاء کړي. د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک قضیه از یو ما، یکی ضعف مدیریتی در ادارات وجود داره، افزایش بدامنی ها در افغانستان و حادثه اخیر 420.
دغه درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استضاء کیږي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د دغه ولایت د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 د بېلابېلو عواملو له امله تړل شوي دي. قدرت الله یعقوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د کافي کتابونو نشتوالی، د مسلکي ښوونکو نه موجودیت، او په ولسوالیو کې د ناامنیو له ویرې د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه لیږل هغه ستونزې دي چې د هلمند د پوهنې ریاست ورسره مخ دی. په همدې حال کې د هلمند د معرف مسؤلین له قومي مشرانو غواړي چې د تړل شویو ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي. په ننګرهار کې به نن دوشنبه د ماشومانو د فلج یا ګزن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د کوچنیانو د فلج یا ګزن ویروس لا هم د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دی. د سازمان وایي چې تیر کال په کونړ کې د پولیو څلور، په پکتیکا کې شپږ، په کندهار کې یوه، او په هلمند کې یوه پیښه ثبت شوې وه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. د ارګ خبر پاڼه وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره پر سیمه ییز امنیت او سیاسي حالاتو ټلیفوني خبري وکړي. د روسیې په بشقرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د روسیې په دې جمهوریت کې چارواکو پرون یکشنبه وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی. د ریل ګاډو د ټکر د علت سرګندولو په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بشقرستان جمهوریت د تیلو او معدني موادو پراخې زیرمې لري او د مسکو په 1200 کیلومتره کې پروت دی. د اوکران دفاع وزارت وایي په ختیځ خار دونباس کې د یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي دي. د اوکران دفاع وزارت ویل چې دا پیښه پرون یکشنبه د کراماتورسک په سیمه کې وشوه چې د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ملاتړ پکې زیات دی. د اوکران د دفاع وزارت په وینا په دې پوځي هلیکوپټر کې 2 پیلوټان او 3 پوځیان سپاره وو. ویل کېږي چې د هلیکوپټر د برېښنا له مزو سره د لګیدلو له امله سقوط کړی. د اوکراین پوځ له تیرو دریو کلونو راهیسې په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی چې روسیه یې ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له امله تر 9200 تنه زیات خلک وژل شوي او 3000 اوکراینیان بې کوره شوي دي. د جرمني د صدر اعظم کریستین دیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړ، او د انګلا مرکل لپاره د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړ. په جرمني کې به سږ کال په نومبر کې انتخابات وشي، خو تر هغه مخکې درې ایالتي ټاکنې کیږي. د جرمني په لویتس ایالت سارلند کې ایالتي ټاکنې پرون یکشنبه وشوې. د جرمني ملي ټلویزیون IRD پرون د لومړیو ایالتي انتخاباتو ابتدا دی پایل اعلان کړي او سرګند شو چې په سارلند کې د میرمن میرکل د ګوند ملاتړ چې په خوا په سلو کې 15 دی شو سکل په سلو کې یو سل ویخت دی. په سارلند کې په پرونیو ټاکنو کې سرګند شوی چې د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند او زرغون ګوند ملاتړ کم شوی. په جرمني کې رای ورکوونکي او په عمومي ډول د اروپا ډیر خلک دې ته ګوري چې انګیلا میرکل سلورم وار د صدر اعظم څوکۍ ته ټاکل کیږي کنه. په داسې حال کې چې برتانیا له اروپایي اتحادیې د وتلو تیاری نیسي او فرانسا د جمهوري ریاست له پیچلو انتخاباتو سره مخامخ ده، د اروپا اتحادیه او ناټو میرمن میرکل د اروپا د یووالي د ملاتړ او ساتنې اتله ګڼي. او په بلغاریا کې د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بوریکو بورسیف ګوند مخکښ دی. د بلغاریا پخواني صدر اعظم بوریکو بورسیف د غرب له پلویانو و. په هغه هیواد کې چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړی دی پرونی انتخابات په دقت څارل کیږي، خو وکتل شي چې د روسیې د پلویانو سوسیالیست حزب د بوریسوف غرب پلوي ګوند ته ماتې ورکولی شي او کنه. په بلغاریا کې د الفا په نوم څېړنیزې ادارې د نظر پوښتنو پر اساس ویلي چې د بوریسوف ګوند به څه باندې 2 او سوسیال ګوند به څه باندې 28% رایې وګټي. دا وتر د دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوې ده چې نن ولسي جرګه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استعفا کړي. په دې اړه په ریپورټ سربېره به واوري چې د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویلي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت د دې سبب شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغان سوداګرو له هغو شکایتونو مو هم خبرو چې وایي په تورخم کې ورڅخه د صحت د پرچی په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې واوري چې په پکتیا کې ځوان انجونې ډیر کله ښوونځیو ته له تګ منع کیږي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې په روسیه کې پولیسو د اداري فساد د مخالف سیاستوال الکسی نوالني په داسې حال کې نیولی چې په دې هیواد کې پرون پراخې مظاهرې وشوې. د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او همدارنګه د ملي امنیت رئیس استعفا کړی دی. دا چې ولی او آیا دا غونډه به نن جوړه شي همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب خبرونې ته ستړی مشي سار دی په خیر. د ولسی جرګې د دغه نننۍ غونډې په اړه اوریدونکو ته یو څه نور توضیحات ورکړي.
بله ان سپ تاسو د ازادۍ رادیو ریډم ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې نن ولسی جرګه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او دغه شان د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا کړي. د چې په کومو موضوعاتو او ولې دغه امنیتي مسولین استعفا کیږي د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ رادیو ته په دې اړه ویل.
امروز قسمی میدانیم اجندای ما استعضای سه وزیر امنیتی است که سوالات تشکیل میره و سوالات یک مورد نظر از طرف وکیلا مطرح میشه و یا پاسخهای خود را خواهد میاد. یک قضیه از عزیز ما خواه یکی ضعف مدیریتی در ادارات وجود داره و افزایش بدامنی ها به سطح افغانستان و حادثه اخیر 420
لکه څنګه چې ښاغلی عرفان خبرو کې ول د 420 یا د سردار محمد داود خان پر روختون وروسته حمله چې شاو خوشل ورځې مخکې وشو پلسګونه کسان تب کې مرګ جوړ لو وخت را دغه موضوع به د استعفا د امنیتي مسولینو اصلي عامل بزما پر زر او په ډېر به پښتنې هم وکیلان ډېر مطرح کړي دوی څخه کڅه هم د افغانستان مشانو جرګې هم تیر ورځ امنیتي مسولین د کورنۍ چارو وزیر، د افغانستان د دفاع وزیر او دغه شان د ملي امنیت رئیس پرون استجواب کړي ول او د واړوند مسایلو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. خو ټاکل شوی چې ولسی جرګه هم نن دوی استیزا کی که څه هم د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون وویل چې د سردار محمد داود خان د روغتون پر عملی د پتړاو باندې کارونه روسی شوی دي. هغه سیړنې او تقریبا څلور کټګوري کسان دوی یاد کړل چې څلور کټګوري کسان په دې کې مشخص شوی دي. خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، ځکه د په وینا چې دا موضوع د دې ترڅنګ چې مرسته نشي کولی، کېدای شي ځینې ستونزې هم پیدا شي، نو ځکه له رسنیو او خلکو سره اوس دا موضوع دوی نشي شریکولی. او په راتلونکي کې بشپړ جزئیات دغه څېړنو له دوی سره شریک وي. بله انصاف
ډېره زیاته مننه اجمل تورمان و چې له کابل یې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. ټاکل شوی ده چې نن د ولسی جرګه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استیضا کړي. د ورځې په اوږدو کې به موږ په دې موضوع درته تازه حال وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ دوستان. اوس هم بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویلي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. زرداری پرون د جرمني خبري اژانس ته ویل د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې له ډېرې مودې راهیسې په ټپه درېدلې دي. فرشته جلالزه په دې اړه نور جزئیات راوړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکوي، د هغه هیواد پخواني جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداري ویلي چې پر سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. زرداري ویلي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداری د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبرې له ډېرې مودې راهیسې ټکنۍ شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکي او پخواني جنرال طلعت مسعود د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوي کولای شي، ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شایي ډېر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې سد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوړخیزي اړیکې لا شي کړې. هغه زیاته کړې چې دا اقدام شاید دوړو هوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګ راتګ لامل پیدا شوي غلي کړې او په صادقانه ډول د دوړو هوادونو د سوداګرۍ او مالی راکړې ورکړې لار خلاص کړې. خو پاکستاني خبريال او د سیمې د حالاتو څارونکو شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا جسمه باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده، ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستې شوی. پکار دا و چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغسته او دا غیر نروستي دا فیصله کړي، نو بیا به څه نتیجه وا. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کول شي، نو د دې به زما داخل نه چې دومره ښه نتیجه
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکړ او ویل چې هدف یې د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا وویل چې د سد جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل شوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې خپل پوځیانو سره د شنبه په ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د معنی یا د سد جوړولو کار له دې دواړو سیمو پیل شوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لوري امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورند فرضي کرښې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې، خو که چیرې داسې کار وسي نو مخنیوی به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورند کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
The دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12:00 اورېدلی شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل دراوړئ.
په افغانستان کې اروپایي ټولنه وایي د دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بې عدالتۍ او څخه ځورېږي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت له امله د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنې ویان عبدالله یادګاری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ډېری ولایتونو کې ولسی وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران د دغه خلا نه استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر مونږ ویلي چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
خغلی یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد هلې ځلې چټکې کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلامیه هم خپره کړې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پای ټکی کېښودل دي او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لرې او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دوی به د مارچ د میاشتې له 26 مینیټی څخه د اپریل د میاشتې تر 2 مینیټی پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. د یادونې ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه په خاطر دی هم یو شمیر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې عمله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم ښودلې وه. په ورته وخت کې یو شمیر ولایتونو څخه داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په ځینو ولسوالیو کې عدلي او قضایي مرکزونه اصلا فعالیت نه لري چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخ کې ویلي وو چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمیر نورو مواردو د عملي کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لرو. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیلې ادارې جوړې کړې چې مثبته پایله یې ورکړې ده. د دغه وزارت وایان امان ریاست د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د اروپایي ټولنې اداره نه کړه، خو یې ویل چې په لرو پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښې رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لرو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولی، شاید دغسې پیښې رامنځته شوي وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسي وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤولو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو. خغلی ریاست وویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړي ادارې په مرسته یې تیر کال 300 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې د فساد په مخنیوي کې مثبتې تمامې شوې دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د عدلي وزارت د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او سترو جرمونو ته د رسیدنې محکمې د یکشنبې په ورځ د ښار او کور جوړونې درې کارکوونکي د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په تور علني محاکمه کړل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو موږ کله ازادي راډیو ناوړی؟ په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي د ولایت په اکثرو غرنیو سیمو کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د جلب و جذب پروګرامونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. دوی همدارنګه وایي چې که چیرته په افغان ځواکونو بریدونه پیل کړي نو دوی ځواب ورکولو ته چمتووالی لري. په دې اړه نور تفصیل رهلان وري اورو.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو داعش د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنۍ او لرې پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې کې شک نه سره چې د مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی د نورګل په ولسوالۍ کې، په چا په دره کې، همدا شکل په وټپور کې، همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې، په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د دوی د جلب جذب شروع دی.
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتي بعض مرکزونه البته چې به موقت شکل یو ځای ایجادوي دفتن یا پسره د وخت تغییر ورکی هم مجمن ماتونه لرو بینان مش کامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټنځایونه دي په امانګ عملیات سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وای ځواک په ملاتړ سره چې مش خبري کړی دي دا مهم را جلب کړی دي. ان شاء الله رحمان دوی ته به زپه نه گزارونه ورکو او د دوی ټول ظالبه ان شاء الله ورانه ویجاړ کو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالی او هغوی سره مقابلې ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکو هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم یې نور محمد دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د خلکو سره یې خورا سخته ویره پیدا کړې ده. مونږ د مرکزی دولت نه د نړیوال نه غواړو چې زموږ نظامي ځواکونو ته د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. زموږ د نظامي ځواکونو شمیر دې زیات کړي. مونږ ولس هم د خپلو امنیتي ځواکونو ننګه کوو، تر شای ولاړ یو ترڅو مونږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نه شو.
واسین فرهر د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په کونړ کې د داعش د را پیدا کېدو ګنګوسي او په وړاندې د دولت د مقاومت غږونه موږ ورسره همغږي یو. د خپل امنیتي ځواکونو سره موږ نه غواړو د کونړ اوسیدونکي هم د ننګرهار په څیر زیان ورسیږي چې خلک بې کوره شو، ووژل شو، در په دره شو.
تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کونړ کې د خپلو فعالیتونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار له یو شمېر ولسوالیو هر ورځ داعش سره د جګړو راپورونه خپرېږي چې د همدې جنگونو له امله زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي او د یو شمېر کورنۍ وغړي پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگه نیوا کلو هم جنگ و جده دارن.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې ښوونځیو ته د نجونو د استولو په برخه کې تل دودیزې او کلتوري ستونزې موجودې وي، خو د پکتیا په ولایت کې یوې بلې ستونزې هم د پیغلو نجونو ښوونځي ته تګ ستونزمن کړی دی او هغه د نجونو د ښوونځیو لپاره د ودانیو او تعمیرونو نشتوالی دی. دغلته د سیمې یو شمېر خلک او مدني فعالان وایي چې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي څو داسې ښوونځیو ته ولاړ شي چې په صحرا کې د زده کړو لپاره په سپیره ډاګ ناستې وي او په کورونو کې ورته ویل کېږي چې که ښوونځي تعمیر ونه لري نشي کولی د درس ویلو لپاره اجازه ورکړي. نور حل سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا مدني فعالان او ولایتي شورا وکیلان وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه د دوی د عمرونو زیاتوالی او د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالی نیولې ده. د ځوانانو د پارلمان غړی او مدني فعال رحیم نیازی ازادي راډیو سره د ټلیفون پر کرښه د نجونو دغه ستونزه شریکه کړه. وی ویل چې د دې ولایت اکثریت پیغلې نجونې د کورنۍ له لوري له یو شمېر هغو ښوونځیو څخه ګرځول شوي چې ودانۍ نه لري.
تقریبا د نجونو لپاره څلوي ښوونځي ودانۍ نه لري، یعنی په دغه دود کې چې جناکیانې ځي اغلته تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. که چېرته هغه د نجونو لپاره یو مکتب موجود وي، یو ودانۍ موجوده وي، نو کورنۍ مخالفت نسي کولی. که چېرته ودانۍ نه وي موجوده، د لورانو میندې پلرونه وګوري چې هغلته ودانۍ نه، هېڅ امکان نه لري چې څوک د خپلې خور ته یا خپلې لور ته د تعلیم او حاصلولو لپاره اجازه ورکړي.
د دا هم ویل چې که چېرته مرکزي حکومت د پکتیا د دغو نجونو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه کړي، هغه نجونې به ونشي کولی چې تر شپږمو یا اتمو ټولګیو پورې زده کړې کړي دي لا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا ریمان نیازی:
یو دی عمر د پورته کېدو په لحاظ دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې عمر یې لوړ سوی ده، او بل که چېرې دوی تاثیر ونه لري اول زه خپلې کورنۍ کې چاته اجازه نه ورکوم چې ته د شنه اسمان لاندې ناسته یې او ټوله خلک درته متوجه دي، ته په یو ډاټ کې زده کړه کوي څه ضرورت ده، بیا اول زه ورته وایم چې ضرورت نشته.
یوازې ریمن یازی دا شکایت نه کوي چې نجونې له هغو ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري ګرځول شوي دي، بلکې د ولایتي شورا وکیلان هم دا خبرې تاییدوي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل:
زدکړو مخ ته وړل دا ناممکنه ناشونی دي. هیله ده چې د نجونو د ښوونځیو د تعمیر د کمبود ستونزه هر څومره زور چې کېدای شي هواره شي.
د له مرکزي حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو او لیسو لپاره د تعمیرونو جوړولو فوق العاده غوښتنه وکړه، او په ولسمشر یې غږ وکړ چې که وکولی شي د دغو نجونو د سرنوشت ټاکلو لپاره د اقدام وکړي او ښوونځیو لپاره د ودانۍ ورته جوړې کړي. دغه ستونزه د پکتیا پوهنې رئیس کوچی ځاځی منی وایي دوی په سږ کال کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ په پام کې لري چې جوړې کړي، خو دا څو ښوونځي جوړول د دوی ستونزه نه شي هوارولی. د دوی نږدې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
پکتیا کې د 312 به ښوونځي لري، په دې کې تقریبا 340 یا 500 پورې ودانۍ لري، مطابقي ودانۍ نه لري. 80% په پکتیا کې ښوونځي ودانۍ نه لري.
د ده په خبره په دغه ښوونځیو کې چې ودانۍ نه لري نږدې 40 د نجونو متوسطې او لیسې دي چې پیغلې نجونې پکې باید زده کړو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځی:
تقریبا په دې کې موږ 14 د نجونو لیسې لرو او 14 متوسطې لرو، تقریبا 50 بابا ښوونځي د نجونو دي چې په دې کې تقریبا تر 12 پورې د نجونو ښوونځي چې دي هغه ودانۍ لري، مطابقي ودانۍ نه لري.
نوموړی وایي مرکزي حکومت او ډونرانو سره دا ستونزه شریکه کړې، خو د بودیجې نشتوالي له امله ستونزه لا هم په خپل حال پاتې ده او د اواري لپاره یې هڅې دوام لري. دا لانه ده معلومه چې د دغو نجونو د ښوونځیو تعمیرونه به کله جوړیږي، خو د یو شمېر کورنیو مشرانو خپلې پیغلوټې او پیغلې لوڼې له ښوونځیو څخه د تعمیرونو نشتوالي له امله ګرځولي دي، او د ځینو کسانو په خبره چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا د ځان او خپلې کورنۍ لپاره عیب ګڼي چې پیغلې لوڼې په عام محضر کې د درس په خاطر په سپېره ډاګ ناستې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا. یو شمیر افغان سوداګر وایي په تورخم کې ورڅخه د صحت د پرچې په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. بلخوا حکومتي چارواکي یوازې دا مني چې د کمیشن کارانو لخوا موټر ته د صحت پرچې ورکول کیږي، خو دا چې په مقابل کې پیسې ترې اخیستل کیږي ځان نه خبره ښیي. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
هیواد ته د سبزی او تازه میوو واردونکي سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې د صحت د قانوني پرچې سربیره د 3000 کلدارو بل پرچه د غیر مسؤلو کسانو لخوا ورکول کیږي. دغه سوداګر وایي تورخم بندر کې له تیرو 3 کالو راهیسې د سبزی د صحت تصدیق په نوم غیر قانوني پرچه ورکول کیږي چې دوی اوس پرې پوه شول. د دې سوداګرو په خبره دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي، او که دوی یا د پرچه وانخلي نو د دوی مالونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هیواد ته داخل شي.
او تاسې د خپل د حساب کې چې دا د یو کس د یو ګاډی نه 3000 روپۍ کلداري اخلي، د ورځې 200 ګاډی راځي، دا تخمینا د په میاش کې حساب کا، بیا دا په کال کې حساب کا، دا ټول شخصي جبرو ته ځي. مونږ د دې سرټیفیکیټ د اوریجنل سرټیفیکیټ د تصدیق لپاره د تورخم د ترانزیټي مکتوب هم را سره شته، د وزارت مکتوب هم را سره شته، دا مکتوب ده.
او مونږ دا قانون باندې چې کمی دی دا ټول ملت قانون په حساب سره مونږ دا منو او دې ته حاضر یو چې په قانون په حساب سره دا بینګونو ته لاړ شي، او د دې قیمت 300 روپۍ دا د دې قیمت چې دا 3000 روپۍ مونږ نه غسل کیږي. مونږ چې کم کمیشن کار ته مال ورکو هغه وای چې دغه پرچا وسره نه وي، مونږ ته د اصلي پرچن د منظور وړ نه ده، دغه دیسی پرچا چې کوم ده دغه مونږ نه غواړي، په 3000 مونږ باندې وای خرڅي.
په تورخم کې د کرنې او مالداري ریاست د نباتي قرنطین مسؤل محمد هارون د سوداګرو څخه د صحیح پرچې په سر د پیسو اخیستلو څخه ناخبري خي، خو په خبره یې دغه پرچه دوی ته ځکه د منلو وړ ده چې یاد کسان ورته وزارت د یو مکتوب له مخې معرفي کړي او هدایت ورته شوی چې د دې کسانو لخوا ورکول شوی پرچې د اعتبار وړ دي.
زه به درته په وضاحت سره ویم او قسم را باندې حق نه لري چې د 3000 روپو نه زه نه خبر یم، نه موږ دا کار کړی، نه په دې روپو کې موږ دغه لرو، خبرداري لرو سرټیفیکټ راځي زمنګ د پاره زکه دا قابل د قبول دغه سرټیفیکټ چې د ریاست د وزارت د مقام نه به د ریاست د مقام نه موږ ته دا معرفي شوه دا دلته مخکې مکارېدل د همدې مکتوب په اساس د مکتوب تابع زه د حکم تابع زبل تخپل قانوني کار په مخ وړم چې سمې د دولت هدایتي زباغه کار کو
دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر په تورخم کې د ناقانونه پیسو اخیستلو نه شکایت کوي نو دی وړاندې هم په وار واري د ګمرک او سرحدي پولیسو نه هم شکایتونه کړي وو چې په یو او بل بهانه ترې پیسې اخیستل کیږي خو د سوداګرو په خبره د دې ستونزو پر وړاندې هیڅوک اقدام نه کوي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو لسدي مباجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیې صافی نه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي د ولسي جرګې د نن ورځې استضایع غونډې ته حاضر شوي او دا مهال د ولسي جرګې غړي افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په اړه له دوی پوښتنې کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. د هلمند د پوهنې ریاست وایي د دغه ولایت د ټولو 302 ښوونځیو څخه 109 د بیلابیلو عواملو له امله تړل شوي دي. د روسیې په بشقرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په ختیځ ښار دونباس کې د یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي دي. د جرمني د صدراعظم کریستین ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړ او د انګیلا مرکل لپاره د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړ. او په بلغاریا کې د پرونیو انتخاباتو لمړنۍ پایلې څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بوریکو یوسف ګون مخکښ دی. د بلغاریا پخواني صدر اعظم د غرب له پلویانو و.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، د دې خپرونې وروستی خبري مطلب راخلو. په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف مخکښ سیاستوال الکسی نوالنی توقیف کړی. په روسیه کې پرون په زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه بلل کېږي. د پولیسو لخوا په سلګونو کسان نیول شوي هم دي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات دروړي. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مباسي.
الکسی ناوالنی هغه سیاستوال دی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړی. هغه پرون د مسکو ښار په زړه کې له خپلو پلویانو سره راڅرګند شو. د ناوالنی د غیر حکومتي ډلې مسؤل رومان روبانوف پرون پر ټویټر د مظاهرې له جریانه ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړل. په دې ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د هغه موټر لار بند کړي چې پولیسو الکسی ناوالنی پکې سپور کړی وو. د مسکو ښار په دې مرکزي سیمه کې د مظاهرو ځانګړي پولیس راغونډ شوي وو. زرهاو مظاهره کوونکو د وشر میږي او د غلو مدافعانو نارې وهلې. یو مظاهره کوونکی چې د روسیې د پیژندل شوي شاعر الکساندر پوشکین پر مجسمه ختلی وو د پوتین شپاژ 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 شعار پورته کړ، خو پولیسو په چټکۍ ونیو. د مسکو پولیسو پرون د الکسی ناوالنی د لېږدونکي موټر د لارې پرانیستلو لپاره سلهاو مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو ښار په هغو سیمو کې چې مظاهره چیان راوتلي وو د مظاهرو ځانګړي پولیس ډله ډله ولاړ وو او هلیکوپټرو یې هم څارنه کوله. د روسیې په کراسنویارسک ښار کې د اداري فساد پر ضد په مظاهره کې خلکو له واکه د پوتین د لرې کېدو نارې پورته کړې وې. په روسیه کې وی غیر حکومتي ادارې ویلي چې تر 600 زیات مظاهره چان یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. خو د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د مسکو د پولیسو په حواله ویلي چې د نیول شوو کسانو شمیر 500 دی. الکسی ناوالنی په 2014 میلادي کال کې د مسکو د ښاروالۍ لپاره کاندید وو او په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي. الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي، خو کله چې پولیسو ونیو هغه پر خپلو پلویانو او ژغ وکړ چې لد پرته خپل اعتراضي لارینونه جاری وساتي.
د د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، زه سبون کاکړم. محترم اوډونکو، په دې هیله چې جوړ رو او د صحه جامع په تن کې وي، تاسو د لوبو میدانه ورزشي خبرونه کوي. د لوبو میدانه په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی سره د آی کپ سیالیو په اړه په زړه پورې مرکه واوري.
په لوبه چې زموږ لپاره ډېره مهمه ده، هغه د آی کپ میچونه دي چې په 23 د مارچ د افغانستان فورډي میچ شروع کیږي.
د دې ترڅنګ به تمیم هوتک درو پیژنو چې شپاړس کاله د تکواندو لوبه کړې او په دې وروستیو کې ښه ځلېدلې.
د دې ورزش د لارې نه وکولای شو چې افغانستان کې دغه درې لسیزه جګړه روانه ده، دغه جګړه دغه ورزش د لارې نه ختمه.
او د خبرونې په وروستیو شېبو کې به د هغه افغان ځوان معلول لوبغاړي په اړه معلومات واورئ چې د ارسنال د معلولینو په ټیم کې غړیتوب ترلاسه کړی. خو د خبرونې په پیل کې د تېرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه له مسعود نیازی څخه اورو. نیازی صاحب، په خیر د خبرونې ته او کله ته وایست چې تېرې اونۍ د سپورټ په میدانونو کې څه ګرم وه؟
ډېره مننه کوم کاکر صاحب. د سپورټ له نړۍ څخه یو څو مهم خبرونه لرو. لومړی دا چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 23 نیټه له آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي، او همدارنګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیای جام په مقدماتي سیالیو کې له ویتنام لوبډلې سره سیالي کوي. او دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 23 نیټه د آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان خاغلی فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د دغې سیالۍ ګټل به د افغان لوبډلې ځای په ځای کېدل د 15 ورځنیو یا ټیسټ سیالیو د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي. او په خبره یې دغه سیالۍ به د مارچ پر 23 نیټه په هندوستان کې پیل شي. د کرکټ ملي ټیم تر دې دمه آیرلند ته په 3 ورځو او د 15 ورځو سیالیو په لړ کې د دریو لوبو په ګټلو سره دواړه سیریزونه په خپل نامه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیای جام په مقدماتي سیالیو کې د ویتنام له ملي لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي به د مارچ پر 23 نیټه په تاجکستان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د مارچ پر 24 نیټه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په قطر کې د سنگاپور ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د مویتای نړیواله سیالیو څخه د دوو طلایي کمربندونو او شپږو مډالونو سره کابل ته راورسیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي په تایلند کې د بیا هیوادونو ترمنځ ترسره شوې چې له افغانستان څخه پکې وو لوبغاړو او یو درې کسیز پلاوی ګډون کړی وو. د یادولو وړ ده چې دغه سیالي د مارچ پر 11 نیټه پیل او د همدې میاشتې پر 11 نیټه پای ته ورسېده.
بیا هم شرغ راست محترم اردن کوزو د مرکه پلور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسول وایي چې له ایرلند سره راتلونکي څلور ورځنی سیالي ډیر ارزښت لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې د دغې سیالي ګټل به د افغانستان لوبډلې ځای پر ځای کېدل د 15 ورځنیو یا ټیسټ سیالیو د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي. او په خبره دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په هندوستان کې پیل شي. په همدې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له شغلي فضلی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې له ایرلند سره د افغانستان راتلونکي سیالي څومره ګټوره ده. شغلي فضلی وویل،
څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول هیوادوال په جریان کې دي، کوم دوه سیریزونه چې افغانستان د ایرلند په وړاندې درلوده هم شلوریزه هم شلوریزه سیالي، نو په هغو کې مو واقعا هم ایرلند په دغه 15 سیالي کې ډېر ښه سیالي وکړي، خصوصا چې کله مسلسل دوی دوی خپلې سیالۍ وبایللې او بېرته مسلسل بیا دوی سیالۍ وګټلې، نو د ایرلند ټیم هم یو قوي ټیم دی. پاسپي لوبه چې زموږ لپاره ډېره مهمه ده، هغه د آی کپ میچونه دي یا انټر کانټینینټل کپ چې موږ ورته وایو، چې په 23 د مارچ به د افغانستان فورډي میچ شروع کیږي هم په هندوستان کې په کوم میدان کې چې زموږ 15 سیالۍ وي. اوس نونو سپین ته ایرلند زموږ نه مخکې دی، نو دا سیالي زموږ لپاره یقینا هم ډیره مهمه ده. که چیرته موږ دغه سیالي ګټو د پلس پوینټ سره، نو بیا موږ کولای شو چې همداسې پرمختګ وکړو، ځکه په دغه سیالي کې چې تقریبا 2 شاوخوا دوام کوي د انټرکنټینټل کپ سیالي یا د آی کپ سیالي، نو په هغو کې فقط یوه لوبډله وي چې هغه فاینلیست یا هغه ګټونکی اعلانېږي. دا اصلا د دې ټولو درجه بندي یا امتیاز د ټیسټ کرکټ لپاره دی. نو خدای نه خواسته که چې موږ دغه سیالي بایلو بیا موږ د ټیسټ کرکټ نه پاتېږو، بیا زموږ لپاره یو آپشن شته هغه چې د 2010 کال په اخره میاشت کې د کرکټ د بینني شورا کومه غونډه کیږي د فل ممبرشپ لپاره، نو که د خاص فوکولاده امتیاز افغانستان ته ورکړي نو بیا موږ کولی شو ټیسټ کرکټ ته ولاړ شو. او هغه کومه تګلاره یا کرتریا چې موږ ته ایسي ټاکلي هغه دغه ایکپ ده، دغه ایکپ په ګټلو سره هغه لوبډله کولی شي چې د ټیسټ کرکټ درجه ترلاسه کړي.
د دې سیالیو دپاره لوبډله انتخاب شوې ده که نه ده انتخاب شوې؟ که انتخاب شوې وي نو څوک څوک پکې دي؟
لوبډله انتخاب شوې ده، صرف رسمن نوملاړ بیم نن اعلانېږي. البته په دې کې اکثر هغه لوبغاړي دي چې هغه یقینا د څلور ورځنیو سیالیو یا ټیسټ سیالیو کې ښه تجربه لري، نو هغه ته موږ اوس یو خاص بالر چې زموږ سره شته ظاهر خان په نامه باندې دی چې موږ چینمین ورته وایو، هغه هم د افغانستان تللی دی. امین احمدزی دی، دا نوي هغه لوبغاړي دي چې په دغه شل ورځو سیالیو او 500 ورځو سیالیو کې نه و لوبېدلي، او نور به انشاءالله ولادي د ملي لوبډلې دی هغه پخوانی ترکیب دی چې په هغه کې رحمت شاه دی، او کولای شي دی په څلور ورځنۍ سیالۍ کې ښه ولوبېږي. محمد نبی سفیر دی، افسر ځازی دی، نو دا ټول هغه لوبغاړي دي انشاءالله ولعزیز مشتیرې کومې سیالۍ څلور ورځنۍ سیالۍ کړي، اکثریت ښه تجربې لري، بعضې سینچریانې لري، خصوصا ظاهر خان هغه بالر دی چې د اردن په وړاندې همداسې د نمیبیا په وړاندې باندې ډېر ښه ریکارډ لري د بالینګ په شعبه کې، او سره راشد خان دی. نو زموږ د سپینرانو بالینګ شعبه چې دغه په دغه ټورنمنټ کې خصوصا دغه سیالۍ دپاره خاص ټارګټ شوې ده، ډېره قوي ده، او تیز توپ اچوونکي به دولت خان ځدران او یمین احمدزی د لوبډلې ملګرتیا کوي.
فضلي صاحب، وروستۍ پوښتنه دا د وخت هم کم دی که په لنډو ټکو راته ووایي، د ایمرجنګ کپ په نوم باندې چې کومې سیالۍ پیل کیږي د دوو هیوادونو د الف لوبډلو ترمنځ، دې ته افغانستان لوبډله انتخاب شوی، د دې په مهموالي کې لږ راته وغږیږي او کوم کوم هیوادونه پکې برخه لري؟
یقینا په دې کې اته هیواد دي، اته هغه هیواد دي، څلور هغه هیواد دي چې د کرکټ د بینني شورا دایمي غړي څوک لري، لکه پاکستان، هندوستان، سرنلکا، بنګلادیش، همداسې افغانستان، د ملیشیا ده، څلور هیواد هغه د آی سی سی ممبر دي او څلور فل ممبر دي. دغه ټورنمنټ به نه ورځې دوام کوي چې په بنګلادیش کې به شروع کیږي، او د افغانستان لوبډله هم د دې دپاره انتخاب شوې ده. دا ایمرجن ای سی سی ایشین کپ دی، نو واقعا هم دا زموږ لپاره ډیره اړینه ده. هغه نوي ځوانان چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې نه و راغلي، هغه په دغه ایمرجن کپ کې اوسو، دوی ته چانس ورکو، اوسو لکه شرف الدین اشرف، همداسې منیر احمد چې وکټ ساتونکی دی، وحید الله شفق، یونس احمدزی، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې په دغه ایمرجن کپ کې به دوی لوبیږي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولعزیز چې په دغه لوبه کې به هم د افغانستان لوبډله ښه دستاور لري. بالاخره د دې ټولو نتیجې او هدف د افغانستان د کرکټ بورډ هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې 2019 کال لپاره یو ښه تکړه او ځوانه لوبډله ولرو.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د افغان ورزشی څیرو د پیژندلې په لړ کې دازل تمیم هوتک تر پیژنو.
تمیم هوتکیم د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالۍ مسؤول. تقریبا 15-14 کاله کېږي زه ورزش کوم تکواندو. بعد از بیرونی سیالۍ نه د تاجکستان سیالۍ نه د پونسی په برخه کې مې دوهم مقام لاسته راوړی ده. همچنان د هندوستان کې د کمربند تور کمربند په نوم باندې سیالۍ ول چې هغه ته د بهترین دور په حیث باندې تعین شوم. د بریا مې په دې کې چې زه کوشش کوم زیار وباسم. همیشه ما خپل دوستان مې دي، کورنۍ مې ده چې ما ته که همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته زو الته دې احساس دې کوم چې الته د افغانستان بیرغ جګیږي، د افغانستان یو ورزشکار جګی، دون احساس کوم چې بیخ پزام من پینې حتی جړه راځي. هله مې ده چې د افغانستان د ورزش سیاسي نشي، د افغانستان ورزش یو کم پورې مربوط نه کې به د ورزش عام وسیږي. دې ورزش دلاره نه وکولې شو چې افغانستان کې دغه جګړه روانه ده، دغه جګړه د دغه ورزش د لارې نه ختمه.
بیا هم شرق لاس د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو، اوس مهال په استودیو کې ابراهیم سفیر اسرمل دی. سفیر صاحب خیره د خبرونه ته، او کده هغه افغان لوبغاړي په اړه معلومات راکړي چې په دې وروستیو کې د ارسنال د مالونو ټیم غړیتوب یې ترلاسه کړی.
بلې کاکړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو افغان معلول ځوان وکړی شول چې د انګلستان د ارسنال د مالولینو ټیم کې ځای پیدا کړي. دغه افغان ځوان احمد فواد عمرخیل نومیږي. چې د شپږو کلونو په عمر یې د افغانستان په کورنیو جګړو کې یوه پښه پرې شوې وه. د نوموړي په خبره په لومړیو کې د یو توپ د اخیستلو وس نه درلود. په انګلستان کې مشهور ټیمونه د معلولینو برخې هم لري چې په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون کوي. احمد فواد لومړی معلول افغان دی چې د انګلستان د معلولینو په یوه لویه لوبډله کې لوبیږي. په فوټبال کې د نوموړي وړتیا د ارسنال د لوبډلې د مشرانو توجه جلب کړه او دی یې د ارسنال د معلولینو لوبډلې لپاره غوره کړ.
محترم اوریدونکو، د دیونی ورزش خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سبا اون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرم، د خدای په امان. شوونی ولري او د ورزش میدان دی همداسي ګرم وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې وکړي چې نوی کال مو د ژوند لپاره داسې نیکمرغي راوړي لکه د دې ځینو چاپروسانو، زوراورو او واسطه لرونکو چې چارواکي خپل پسې ګرځي، راغواړي او پرته له کومې ویرې او تشویشې مقرروي. د پسرلي د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ. د خپرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي.
خانو څه پریکړه وکړو؟ یو څوک باید ملامت وګڼو که نه هیڅوک یې نه راسره مني چې خیر و خیریت و او هیڅوک هم ګناهګار نه و.
ته رښتیا وایې صاحب، باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو.
نو څوک به معرفي کړو؟
که د ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي، ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه د دې وړو کسانو کړې وي.
رښتیا وایې، خو څوک به متهم کړو؟ ټول مو ملګري او دوستان دي کنه.
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي، هماغه ملامت متهم کړئ او سرنوالۍ ته یې ور وپېژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو هسې نه شي چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې راورسیږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق ترې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیسې ورمعرفي کړو.
خلک یې پېژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته یې غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه یې فوټوشاپ کوم او سیرې ته یې تغییر ورکوم، داسې چې هیچا ته ورته نه وي او بیخي بېلې قواري وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه نه لري بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې نه کیږي.
او تر هغه شاید بله پېښه وشي، دای بیا یېریږي.
سمه ده چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
اوس مقررېو ته د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوي دي او ټولې مقررې د نویو مقرراتو له مخې ترسره کیږي. زده کړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې
وایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او خزه ته مې وینې چې ټول ورځ پسې ګرځم، له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار در کړي، راځه زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړی یم.
ووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره صاحب نظري شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشرانو ته به د راتو ویل په خپله به دې مقرر کړي.
لورې ته مې لکه چې پی بندي کوي، څنګه به مې مقرر کړي؟
مقرره یې دې، راځه ته خو د ما خبره ومنه.
وا لورې، همدغه بد ورځ دی بس دی چې ما ته یې وایي، حکومت ته یې مه پی وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې، څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، که نه بیا د ثبت کړې کنځل درته پلې کوم.
خا خا، تاسې اوس زما کنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې راسره پاتې وي.
خا خا، یادګارونه مې ساتي.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د ده د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د ټلیفون نمره به دې ورکم چې ور ودی غواړي.
زه د تا خبره مو بمانم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښود او نه هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره ابله ورځې مې له ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې ته خبره یې چې پلار مې څومره راباندې ګران دی او څومره مې بېکارۍ ته زړه خوږېږي، خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بېګاني باس ونه نیولم، نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. و
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دې خیر کی، تلیفون ته دې زنګ راغی.
او والا خدای دې خیر را پیښ کی. بلی، وعلیکم سلام، څوک؟ د رئیس صاحب سکرتری؟ امر وکئ. څنګه؟ نه نه، کار نه لرم. څنګه؟ او که ښه کار وي ولې نه کوم؟ د رئیس صاحب مشاوریت دی. ټوکې مه کوه. سمه ده، زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم. سمه ده، سمه ده، د خدای په امان. مننه مننه. کور ودان، کور ودان.
څوک؟
د رئیس صاحب سکرتر و. وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کړي.
فلاره زړه ور پې ورځه، کنځلو دې کار وکړه، په رښتیا مشاور شوې. زما د یوې ملګرې پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې، یوازې ته یې چې پې خفه کېږي، تا خو یوه توفه هم رانه کړه. رئیس هم هغه دی مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
د تیر نوروز په ورځ تلم سخی ته، بیا ژوبڼ ته د میلې لپاره، او بیا له هغه ځایه د بابر بڼ ته، او که وخت پاتې شو نو بیا قرغې ته بتلم او باغ بالا ته هم. سهار اته بجې راووتم له کوره، له میرویس میدان نه د سخی جان په لور ور وخوځېدم، خو پوهنتون سره پرابندۍ کې بند پاتې شوم. نه مخته تلای شوم، نه په شاره تلای شوم، نه څنګ ته اوښتی شوم. له خپل موټر سره همدلته بند پاتې شوم. نه شوې، لس شوې، او یو لس، دو لس، لا هم بند پاتې وم. لا هم بند پاتی وم. تر دری بجو پوری ایله د پهنتون سرک تا ورسیدم او د ماخام په او بجو په څخواریو تیرا ووتم او کور ته لاړم او د ماخام په او بجو په څخواریو تیرا ووتم او کور ته لاړم. واڅه میله مو وکړه، واڅه مزې مو وکړې، واڅه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
نوخه.